السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې په افغانستان کې د زړو بانک نوټونو ډیرېدو صرافان اندېښمن کړي. صرافانو په همدې تړاو په هرات کې اعتراض هم کړی او تیر ورځ په هرات کې د تیلو ټانکونه هم تړلي وو. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په پکتیکا کې د زلزلې ټکانونو پرون بیا هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مازیګر په 4:55 په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه ازادۍ رادیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پرونی زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه یو مخ ویجاړ شوي دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي تر پرون ماښام هم په سیمه کې ټکانونه حس کېدل.
دوامدار منځکه خوري کې او هیبتناک غږم ورسره ده، او دا غږم په د خلک د شهس کې لکه دوی ته چې نږدې دا غږ خلک اوري. ما په نظر ده پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دا چې خبرې پر څه متمرکز دي جزئیات په خبرونه کې اوري. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بند امیر او د سپین غر لوبډلې مسایناک ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونه نندارچیانو په مخ کې تر سره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادۍ رادیو ته وویل چې د لیک ته بهرني لوبغالي هم بلل شوي.
په دې کې بهرني لوبغالي او بهرني کمنټرستان هم راوخل شوي دي، او د ویل چې دغه لوبې په ټول اړخونو کې د افغانستان لپاره ډېر مثبت او ګټورې تمامېدلې شي.
د شپږیزې په لړۍ کې اته لوبډلې برخه لري او دوه ډیرس لوبې پکې پلان شوي دي. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکو وایي په داس حال کې چې په دې خار کې تودو خو 40 درجو ته لوړ شوې ده، د څخلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکو فرهاد پرون ازادۍ رادیو ترکمنی څنګه ته ویل چې د سهار لاته بجو راهیسه په کور کې اوبه نه لري. د ترکمنستان په لری پرتو سیمو کې چې د تودو خو درجه 50 درجو ته رسیږي وضعیت تر دې هم خراب دی. او د اوکراین لوی څارنواله وایي چې خپل دندې د لری کېدو د سرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو د دې د موقف په اړه د روان وضعیت لپاره تر رسیدو وروسته به یو بشپړ بیان ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوی څارنواله ایرینا ویندیکټووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دوه ادارو د چارواکو د اړیکو د لزګونه قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوې دي. په هیواد کې د افغاني د زړو بانک نوټونو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو خبر ورکوي. په هرات کې پرون د تیلو او ګازو د پلور او پیر کاروبار له دې کبله زیانمن شو. اولمه ورځ د دې ښار د صرافانو ټولنې هم اعتراضونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ رادیو ته وویل چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
هرات د هیواد وروستای ولایت دی چې پرون پکې د تیلو او ګاز د پلور او پیر بازار د افغانۍ د زړو بانک نوټونو پر وړاندې د اعتراض په دود وزندید، او له دې یو ورځ مخکې د هرات د صرافانو ټولنې په همدې دلیل په اعتراض لاس پورې کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی مجاهد د ازادۍ رادیو دې پوښتنې ته چې آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو پلان لري کنه په ځواب کې وویل
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي. کوشش روان دي چې زړو افغانانو یو غم وخړل شي او د لارو ته پیدا شي. حالی زلی روانه دی وختکه اوسه پیسې اقدام نه ده عملي اخیستل شوی. حالی زلی روانه دی انشاءالله دا ستونزه مقدر کوو. افغانستان بانک په دې مورد باندې په اقداماتو لاس پورې کړی.
کورنۍ رسنیو او له هغې ډلې 800 ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هرات د تیلو او ګاز ټولنې په بازارونو کې د زړو پیسو د زیاتېدو په اعتراض کې خپل فعالیت درولی دی، او د یکشنبې په ورځ پژواک خبري اژانس د همدې ستونزې له کبله د هرات خار د صرافانو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور ورکړ. صرافان وایي چې میلیونونه افغاني زاړه بانک نوټونه چې نور د کارولو نه دي ورسره پاتې دي. لدې مخکې د کابل د شاهزاده سرای صرافانو او عامو افغانانو هم د افغاني د بانک نوټونو د زړښت په برخه کې شکایتونه له ازادي رادیو سره شریک کړي وو. دوی ویل چې د افغاني بانک نوټونه هم زاړه شوي چې نور په بازارونو کې د چلند وړ نه دي. صرافان او دکاندارن په بازار کې د افغاني د کمښت ستونزه هم د پام وړ بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د افغانستان بانک له زیرمو افغاني د چلند لپاره بازار ته راوباسي او یا نوي بانک نوټونه چاپ کړي. د راپورونو له مخې پخوانی حکومت د افغاني بانک نوټونه په جرمني، فرانسا، برتانیا او پولند کې چاپول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه څه وخت او په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په پکتیکا او خوست کې پرون یو ځل بیا زوروره زلزله شوې ده. دغه زلزله د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالۍ کې هغه کورونه یو مخ نړولې چې په تیرو څو زلزلو کې نیم وران شوي وو. دا چې په سیمه کې وضعیت څه دی او هلته تیر شپه او نن سهار څه تیر شوي دي، همدا پوښتنه مې د مرکې په پایل کې د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله عصمت نه وکړه.
مونږ پرون خپل سیمې ته تللي او سهم نه نږدې کتللی. مونږ د تک هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کیمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. خو بیا په همدغه جریان کې چې مونږ سفر درلود لګیان نه برمل ته زلزله شوې وه، کومو موټر کې په زلزله پوه نه شولو. وروسته راته راپور راغی چې وو تنه ټپیانو بیا دیګا تر ماخوستانه پورې مونږ ټپیان ډېر لستانو ته ورسېدل. چې له ډېر لستانو ټپیانو نه د مونږ دوه تنه ټپیان چې هغه شدید وو هغه د ورګل شفاخانې ته انتقال شول. او زلزله یو ظلم نه وه، دوه ظلم نه وه. دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامدار محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و کنه.
بله، په خوست کې هم احساس شوې ده دغه پرونۍ زلزله. عصمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی؟ دا سیمه کتلې ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر ورخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېساري غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه درغلی. البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیان یو کلی د ګلې په نوم غرونه او منځکه چودلې دی بیګا او لګنه چې موهيب او غګونه اوازونه راوتل. غرونه یو غارم چودلې ده او د غرو لمن هم چودلې دي. پراخ پراخ درځونه یې کړی دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول؟ تاسو وایي چې پرون مو سهاله نږدې کتلې هغه کسان چې لمخ کې نه زیانمن شي او کورونه نړیدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي.
یو خبره دا ده چې د تلفات په دی واجب نه کمو چې اوس خلک لویر او لترس نه په خپل کورو کې چې کوم کورونه نیمه نیم کار پاتې دی په یو کې ژوند نه کوي. خلک په خیمو کې ژوند کوي. یو ټا واجب دا چې تلفات په دی واجب نه کمو. هغه کورونه چې لګ نیم کار او نیمه ځان منځي او هغه فورن بش کول ما باندې لاړل. نو ټول کورونه اکثره کورونه ختم شوی دی. دا یې غلې دي صحیح او مکمل انتقا ختمه شوی ده. کوم کورونه چې دیوالونه ولاړو هغه چپه شوی دي. تاسو به ویډیوګانې لیدلې او خلک مکمل په استراب او غوټي ژوند کې په ویر او په ترس حالت کې ژوند کې.
bale کور مو ودان. ډیره مننه د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هغه ته د بیګنۍ زلزلې او تری را ورسته ټاکنونو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو څېړلو ته لومړیتوب ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې پناه غوښتې ده. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو په یوه آنلاین خبري غونډه کې همداراز له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو د څېړنې بهیر به چټک سي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د حکومت چارواکو بیګا په یوه آنلاین غونډه کې چې ازادي راډیو ته هم د ګډون بلنه پکې ورکول شوې وه وویل چې د دې غوښتن لیکونو د څېړنې چارې به له دې وروسته له پایله تر پایه د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترسره کیږي. دوی زیاته کړه چې د غوښتن لیکونو د څېړنې وخت به هم رالنډ سي. د چارواکو چې د نمونو د نشولو په شرط خبرې کولې وویل شاوخوا 80,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لیږدول سوي دي او هڅه کوي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر سي. د دې چارواکو په وینا د امریکا اړوندو ادارو له دې ډلې له 1,000 زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو په پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې اوس مهال له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو اندازه همکاریسته او په دې ترڅ کې د جون پر 9 او 10 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو د کتنې یادونه وکړه. د چارواکو همدارز ویل کار روان دی څو د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ له نیمایي برخې څخه افغانان ګټه پورته کړي. متحده ایالاتونو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر کنګل کړي او وروسته د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12 د قربانیانو او نیمایي نوري دي له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې سي. د دې چارواکو په وینا امریکا د تیر کال له دوبی راهیسې چې جمهوریت وپرځید او طالبان پر افغانستان واکمن سول له افغانانو سره 115 میلیون ډالر بشري مرسته کړې او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له نړیوال بانک او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي یوازې زموږ د فیسبوک پر پاڼې بسنه مکوي، د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. دغه راز په انستاګرام کې هم زموږ ملګری شئ، هلته به د ورځې له تازه خبرونو او راپورونو خبرېږئ. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی له افغانستان د ډبرو د سکرو او نورو تجارتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پلاوی مشري د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت موین کوي. د پلاوی د نورو غړو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یک شنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یو ورځ وزنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا ظهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په بحثونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د 24 ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستاني پلاوي کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوی و چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستاني پلاوي کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې ورستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیا له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان راسپانی د جګپړو چارواکو